امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:30 بجې دی چې په افغانستان کې د سهار 6 بجې کیږي. نن جمعه ده، د 2018 کال د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې به دا هم واوري چې په ننګرهار کې د ارشاد حج او اوقافو ریاست وایي چې د پاکستان استخبارات د هغو افغان دینی استادانو څخه چې په مدرسو کې درس ورکوي ناوړه استفاده کوي. د کندوز ډاکټران وایي چې دغه ولایت اوس د دوی لپاره په زندان بدل سوی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل د سولې د ټینګښت لپاره یو مثبت ګام دی. دا او ځینې نور مطالب په دې خپرونه کې لرو، خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د لبنان ولسمشر وایي هیله مند دی چې صدر اعظم سعد حریري د استعفا له امله پیدا سوی بوران به ژر پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له سعد حریري او دغه د کورنۍ غوښتي چې فرانسې ته ورسي. شغل میکرون د حریري او دغه د کورنۍ ته د سعودي د پلازمینې ریاض د پرېښودو په هدف د یوې ډیپلوماټیکي لارې وړاندیز کړی دی. د لبنان ولسمشر میشل اون د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د هیله مند دی چې د سعد حریري د استعفا له امله پیدا سوی سیاسي بوران نور پای ته ورسي او فرانسې ته د سعد حریري په تګ سره به دا ستونزه حل سي. د فرانسې د جمهور رئیس دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې حریري او کورنۍ ته فرانسې ته د څو ورځو لپاره د ورتګ بلنه ورکړي، خو دا به د دې معنا ونه لري چې هغه به هلته جلاوطنه وي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په دې ټینګار وکړ چې حریري به د دې اجازه ولري چې لبنان ته ولاړ سي او خپله د استعفا ورکولو پریکړه به تایید او یا بیرته واخلي. د چهارشنبې په شپه د حریري نږدې سلاکار اکوب سکر د لبنان ټلویزیون ته وویل چې د لبنان صدر اعظم به د خپلې کورنۍ سره یو ځای په راتلونکو 48 ساعتونو کې فرانسې ته ولاړ سي او زیاته کړه چې حریري به لبنان ته هم بیرته ستون سي، خو هغه ټاکلی وخت ونه شو. روسیه د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د هغې تحقیقاتي ډلې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو د استعمال پلټنه کوي د کار موده غځول ویټو کړي. دا لسم ځل دی چې روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل ویټو واک څخه کار اخلي چې د خپل متحد روسیه سوریه په ضد د امنیت شورا د اقدام مخه نیسي. د امنیت شورا د 15 غړو څخه یولسو د امریکا لخوا د وړاندیسي ولایې په ملاتړ رای ورکړي، خو مصر او چین په رایو کې برخه ونه اخیسته او د غراز بولویا د روسیې ملاتړ وکړ او د دې اقدام په ملاتړ رای ورکړه. د سوریې دولتي رسنۍ د پنځشنبه پر ورځ راپور ورکړی دی چې د پلازمینې دمشق په څو برخو کې د توغندۍ او هوانونو بریدونو 6 کسان وژلي او 45 نور زخمیان کړي دي. د تیر رسنۍ سنا ویلي چې دغه بریدونه د پلازمینې د باندې د یغانو تر کنټرول لاندې سیمې ختیځ غوټې سره سیوي دي او دغه برید په دې سیمه کې د سیبي اوربند سره روانه بللې ده. ختیځ غوټه په سوریه کې له هغو څلورو سیمو څخه ده چې خوندي سیمې پکښې جوړې سوي دي او دا د هغې موافقې برخه ده چې د سوریې د حکومت ملاتړو روسیې او ایران او دغه راز د یغانو د ملاتړې ترکیې ترمنځ د مۍ په میاشت کې وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن برما ته د خپل سفر په وخت کې د هغه ملک د پوځ مشر او آن سان سوشي سره ملاقات کړی او د هغې سره یوه ګډې مطبوعاتي غونډې ته وینا هم وکړه. ټیلرسن دغه سفر په داسې وخت کې کړی دی چې په میانمار کې د رونګیایي مسلمانانو پر ضد د تشدد په اکړه د بشري حقونو د څار ډلې یو ودرش مخه راپور خپور سوی دی. په دغه راپور کې د میانمار په پوځ دا تور لګول سوی دی چې هلته یې د رونګیایانو پر ضد ډېر ناروا تشدد کړی دی. د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې دوی په افغانستان او پاکستان کې د سولې لپاره ډیر کار کړی دی، خو افغانستان متقابل اقدام نه کوي. جنرال باجوا د امریکا د پوځ د مرکزی کمانډر مشر جوزف وټل ته ویلي چې پاکستان لپاره د افغانستان سوله او ثبات ډیر ارزښت لري او دوی په دې لړ کې له هیڅ ډول هلو ځلو سپمانه نه کړي. دغه پاکستانی پوځي مشر به له دې چې څرګند جزئیات ورکړي پر کابل یې تور ولګوه چې د سولې لپاره یې رغنده تګلاره نه ده جوړه کړې. دغه امریکایي او پاکستانی جنرالانو د پنځشنبې په ورځ د پاکستان پر راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز په مرکزی قرارګاه کې سره ولیدل. روسیه د پنځشنبې په ورځ د هغو نو خبری رسنیو چې د امریکا لخوا بودیجه ورکول کیږي خبرداری ورکړی چې د بارنۍ ایجنټانو په توګه به رجسټر کړي. روسیه دا کار د امریکا متحده ایالاتو د هغې غوښتنې په متقابل اقدام کې د یوې قانوني لایحې له لارې کړی چې د روسیې خبری آژانس RT په امریکا کې رجسټر کړي. د روسیې د لیې وزارت د پنځشنبې په ورځ د امریکا ژغ د آزادی اروپا رادیو، آزادی رادیو او د غراز و نور سیمایزو بیل رسنیو ته حال ورکړی چې پروسی کې فعال دي او د دې اقدام په نتیجه کې باغیز منی کېدای شي. د عدلیه وزارت د غو رسنیو لیست په خپل ویبپاڼه کې هم خپور کړی دی او هغه بیان هم پکې شامل کړی دی چې پکې راغلی دی چې ممکن په نږدې راتلونکي کې به دغه بدلونونه د قانون برخه وګرځول شي. د ملګرو ملتونو درو ادارو د سعودي په مشرۍ ائتلاف څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د یمن معاصره دي ختمه کړي چې زرګونو زرو انسانانو ته د اړینو سامانونو ورورسوي او خبرداری ورکړی دی چې دغو خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام، د روغتیا نړیوال پروګرام او یونیسف په یو بیان کې ویل دي چې دغه معاصره د زرګونو انسانانو د ژوند په بیه تمامېږي. دغو ادارو ویل دي چې په یمن کې 5 میلیون انسانان دا وخت د لوږې سره مخ دي او کېدای شي دا شمېر 3 میلیون نورو انسانانو ته هم سیاسي دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی راپورته ده. په ننګرهار کې د ارشاد حج او اوقاف ریاست وایي چې د پاکستان استخبارات د هغو افغان دینی استادانو څخه چې په مدرسو کې درس ورکوي ناوړه استفاده کوي. دغه ریاست غواړي چې دوی د پاکستان افغانستان ته راولي. نور حال په رپورټ کې واوري. په ننګرهار کې د ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وایي دغه ریاست کوشش کوي چې هغه افغان دینی استادان چې د پاکستان په مدرسو کې درس ورکوي دوی افغانستان ته راولي چې د افغانستان په مدرسو کې درس ورکړي. مولوي عبدالظاهر حقانی زیاتوي چې اوس هم د پاکستان استخبارات د هغو افغان دینی استادانو څخه چې په مدرسو کې درس ورکوي ناوړه استفاده کوي او د افغانستان پر ضد ځینې کار اخیستل کیږي. د ارشاد حج او اوقاف رئیس وایي د دینی عالمانو پر اتک سره د ډیرو مدرسو زده کوونکي چې د دې نظام په خلاف یې سلا را اخیسته د جنگ لپاره روزل کېدل اوس غواړي خپل سلاوي په ځمکه کېږدي او د خپل نظام ملاتړ وکړي. مولوی حقانی وایي دا موضوع مو په افغانستان کې لوړو مقاماتو ته سپارلې ترڅو هغه عالمان چې د پاکستان په دینی مدرسو کې زده کوونکو ته زده کړې کوي د نن په افغانستان کې د کار کولو زمينه برابر سي.
دولت تقاضا امامي استان کې کسي د جای محاصره قرار داشته واشن خواسته یې اونها را مجبور استن قبول کنن از که اونها کارای میگیرن که بر علیه دولت افغانستان تقریر بکنن، بیان بکنن.
د ننګرهار د ارشاد حج او اوقاف د رئیس په باور د پاکستان څخه د افغان دینی عالمانو راتګ د افغانستان د اوسنی نظام په ګټه بولي. په همدې اړه د ننګرهار دینی عالمان هم غواړي چې د پاکستان څخه افغان دینی عالمان وطن ته راستانه سي. دوی وایي د دې عالمانو پر اتک سره به وسلوال مخالفین کمزوره او په نظام کې به د عالمانو شمیر زیات سي. د جلال آباد په ښار کې قاری محمد نذیر داسې وایي
اگر علماء افغانستان از پاکستان به افغانستان برگردن در افغانستان مخالفین کم میشه و در نظام مردم اشتراک زیاد میشه و مردم از نظام زیاد حمایت میکنه.
د ننګرهار د ولایت دولتي مسؤلین وایي چې دوی کوشش کوي هغه عالمان چې د پاکستان په دینی مدرسو کې زده کوونکو ته زده کړې کوي دوی ته د زده کړو زمينه برابر کړي. د ننګرهار د ارشاد حج او اوقاف اداره وایي په پاکستان کې د افغان عالمانو راتګ د سولې سره مرسته کولای سي او د گاونډیو د فتواګانو پر ضد به ودرېږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا کندوز ډاکټران وایي چې دغه ولایت اوس د دوی لپاره په زندان بدل سوی ځکه چې لکوره د باندې نسی وتلی او که اولادونه یې ښوونځي ته هم ځي تر بیرته راتګ پورې په تشویش کې وي. په دې هکله زموږ خبریال رحیم ګل ساروان له کندوز څخه رپورټ رالېږلی.
تقریبا دریو نه وړاندې په قندوز کې د یو تن ډاکټر لسکلن زوی د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی او اولاد تر اوسه یې امنیتي ځواکونه په پیدا کولو او خوشی کولو نه دی بریالي شوی. دغه ډاکټران وایي چې دوی په امن نه دی او د قندوز د غلوی ولایت دوی ته په زندان بدل شوی دی. په قندوز کې د تیرو جګړو او نامنیو پر وخت په خار کې په دوه میاشتو کې تقریبا 15 ملکی او نظامی کسان په ډزو وجل شوی چې خلک یې اندېښمن کړي وو. د زینو خلکو ماشومان وتښتول شول چې د پیسو په بدل کې بیرته خوشی شوی دي. خو د ډاکټر عبدالستار غفور زوی لا تر اوسه د تښتونکو په لاس کې دی او تر اوسه یې معلومات نه دي شوی. د قندوز یو تن ډاکټر روحلا نیازی وایي چې دغه ولایت د دوی لپاره په زندان بدل شوی دی.
هی ډاکټر صاحب وجود نه داره کې اولاد یې د شهر قندوز ګشته بتانه. ما بندیستیم، از ما دروازه یې قلف است. ای قندوز کله تلاش او به ما بخښه چی کوم؟ کله اولادم تکلیف رواني پیدا
په قندوز کې هیڅ ډاکټر نشته چې اولادونه یې بهر وګرځي. منګ بندیان یو، زما د کور دروازې بندې دي. کدا قندوز ټول سر زر شي او ماته یې راکړي زبای چکړم، اولادونه مې رواني تکلیف پیدا کړي. منګ ته د ستونزې حل داده چې له قندوز څخه ووزو. ډاکټر روحلان نیازی وایي چې خلک ورته زنګ وهي چې پیسې ورولېږي، نو دوی دغه پیسې له کومه کړي؟
نصف کادرای شباخانه، کادرای کې استاد هستند، قندوز شباخانش خارج شوه. شما بیاین او جبی بینه نصف بستای ما خالص کس حاضر نیست بیا.
زمونږ د روغتون نیم په نیمه کادرونه له روغتون څخه وتلې دي. ټول بستونه خالی دي، څوک لویری دغه بستونو ته ناراضي، ځکه چې هر ورځ د ډاکټرانو بچي تختول کیږي. نیازی وایي چې د نام نو لوجه د قندوز په حوزوی روغتون کې یوازې دوه تنه د جراحي ډاکټران پاتې دي او نور ټول له دغه ولایت څخه وتلي.
زخمیار چی میشه؟ ما دو نفر جراح ماندیم، دو نفر به خدا باش با کمرشکنی کار میکنیم، قسم میخورم که دیگه از اون به تو اومدیم دیگه.
مونږ په حوزوی روغتون کې دوه تنه جراح ډاکټران پاتې یو. د دغه زخمیانو به څه کیږي؟ سخت کار کوو. څوک حاضر نه دی دغه روغتون ته د کار لپاره راشي. هر ورځ 45 عملیاتونه کوو. د قندوز والي اسدالله مرخیل وایي چې دوی به له هر ډول امکاناتو ګټه واخلي او دغه ولایت به امن کړي.
قسم مریدان می فرم کی تمام امکانات کې مدار په لګر
وکړه. هغه قسم کوي چې ټول امکانات چې دوی لري په کار به واچوي او دغه ماشوم د خلاصون لپاره به هڅه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په قندوز کې د یو تن ډاکټر زوی تښتول شوی، بلکې لدې په خوا هم د ځینو سوداګرو او ډاکټرانو اولادونه تښتول شوي وو چې د پیسو د ورکړې په بدل کې بیرته خوشی شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ، آشنا
تلویزیون.
ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل د سولې د ټینګښت لپاره یو مثبت ګام دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د جګړې په ډګر کې د دشمن د ځپلو لپاره د بهرنیو پوځونو له تجربو ګټه اخیستنه اغیزمن دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د عربي متحده اماراتو او قطري عسکرو له تجربو څخه ښه استفاده وکړي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريال خان محمد سن په رپورت کې واوري.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو د لیږلو په اړه وایي هیواد د ځمکنیو او هوایي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو او د کمانډو ځواکونو د زیاتولو لپاره د بهرنیو عسکرو تجربو ته اړتیا لري. د دغه وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل یو مثبت ګام وګاڼه او ویل چې افغان ځواکونه به وکولی شي چې د دغو عسکرو له تجربو او مهارتونو نه په ګټه اخیستنې دښمن وځپي.
هر قدر که استادای قوی با تجربه و
هر څومره چې پیاوړي استادان او ښوونکي د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو د ځواکونو په چوکاټ کې بوختیږي، باور لرو چې ښه ګټه به ورنه واخلو او د خپلو مهارتونو په لوړېدو سره به د افغانستان له دښمنانو سره ښه وجنګیږو.
خاغلی رادمنش وایي اوس مهال د افغانستان د ملي اردو یو شمیر ځواکونه د تخنیکي او په ځانګړي ډول د الوتکو له مهارتونو نه د استفادې لپاره په متحده عربي اماراتو کې دي. د دفاع وزارت د ویان د مرستیال په خبره یاد قطري او د متحده عربي اماراتو عسکر په هاغو 14,000 عسکرو کې شامل دي چې ناټو افغانستان ته د لیږلو اعلان کړی دی. دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ له اسوشیټډ پریس له خبري اژانس سره په یوې تازه مرکه کې ویلي چې عربي متحده امارات او قطر هم افغانستان ته عسكر لیږي. د ناټو عمومي منشي دا هم ویلي چې ناټو په افغانستان کې د پوځي لارښوونکو شمیر له 14,000 نه 15,000 ته لوړوي. دا هم ویلي چې د ناټو پوځیان به په جنگ کې برخه نه اخلي، بلکې هدف یې د افغان ځانګړو ځواکونو روزل او د هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. د ناټو د عمومي منشي په خبره په دغو 14,000 عسکرو کې هوایي ځواکونه هم شامل دي چې په افغانستان کې د تروریزم، داعش او نورو وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې مبارزه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون دغه هیواد ته د یادو ځواکونو لیږل د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور ګڼي. د دغه کمیسیون منشي فتح الله قیصاری ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید د دغو عسکرو له تجربو او مهارتونو ښه استفاده وکړي.
قطر یا اسلامی میای آموزشی که در افغانستان
قطر یا ځینې نور اسلامی هیوادونه چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او یا مرستې لپاره راځي یو نیک فعال دی. افغانستان یو اسلامی هیواد دی او خلک دغه خبر شانګیری، ځکه بهرني ځواکونو ته اړتیا لري او دغه روزنه موثره ده.
بلخوا د پوځي چارو پوه او پخوانی جنرال زلمی وردک افغانستان ته د دغه ځواکونو لیږل یو ښه اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د لیږلو پر ځای پکار ده چې افغان امنیتي ځواکونه په ښه توګه تجهیز او تمویل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو په حق له دره رسیدلي باوري رپورټونو د آزادانه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالي سیدنی سین دې رپورټ ته چې نظرانه یوسفزی یې درته اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن برما ته د خپل سفر په وخت د هغه ملک د پوځ د مشر برسیره د آن سان سوچی سره هم ملاقات کړی دی او د هغوی سره یې په ګډه یو مطبوعاتي غونډې ته وینا هم وکړه. ټیلرسن دغه سفر په داسې وخت کې کړی دی چې په میانمار کې د روهنګیا مسلمانانو په ضد د تشدد په حکله د بشري حقوقو د سار ډلې یو 18 پاڼې اوګد رپورټ خپور کړی دی. په دغه رپورټ کې د میانمار په پوز د تور لګول شوی دی چې هلته د روهنګیانو په ضد ډیر ناروا تشدد کړی دی. د میانمار پوز روهنګیایي ښځې او په ماشومانو جنکو باندې جنسي تیری هم کړی دی. په دغه رپورټ کې د بشري حقوقو د سار ډله وایي چې د برما پوز په ښځو جنسي تیری کړی دی او هغوی د دغه باوري رپورټونه لري. د بشري حقوقو د سار یو
څېړونکی وایي
د ښځو زیاتره اکثریت چې زه ورسره غږېدلې یم وایي چې د برما پوز پرې ډلهییز جنسي تیری کړي دي. په ځینو ښځو خو پکې د نهه کسانو لخوا هم جنسي تیری شوي دي. په داسې ډول کارونو کې ډېر پوځیان ککړ دي. د بشر د سار ادارې چې کومه ویډیو خپره کړې ښایي چې 100 تنه مېرمنې پکې خپلې قصې کوي. یو مېرمن وایي، زما یو کشره خور وه، مونږ کوشش وکړو چې وتښتو خو د برما عسکرو مونږ ونیولو. هغوی مونږ د کور شاته بوستل او زموږ سره یې دغه ظلم وکړو. ما ویل که زه چېرته مړه شوی یم، زه بېهوشه شوی وم. دا رپورټ په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن برما ته سفر وکړو. دا د یو لوړپوړي امریکایي چارواکي میانمار ته لومړی سفر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې امریکا په میانمار کې د بشري حقوقو نه سرغړونې رپورټونو اندېښمن کړي دي. هغه وویل،
The United States welcomes the government's commitments to allow refugees to voluntarily return.
د میانمار د حکومت د دغه پریکړې هر کله کوي چې وای روهنګیایي مهاجر دی بیرته د رخاین صوبې ته خپل کورونو ته راشي، او دا چې د میانمار حکومت دا ژمنه کړې چې پر رخاین کې به د ټولو خلکو بشري حقوقونه خوندي کوي، په دغه کې به هغه کسان هم شامل وي چې هغوی بې کوره شوي دي. په دې ډول اقداماتو کې دی د هغه کسانو چې په دې ملکي اوسېږي هغوی ته په سولیزه توګه د تابعیت ورکول هم شامل وي. آن سان سوچی هغه ټول رپورټونه رد کړي دي چې ګونی هغه په رخاین کې د روهنګیا مسلمانانو په خلاف په تشدد باندې ځان غلي کړي دي. هغه ویل، مونږ باید دا هیر نه کړو چې پر خاین کې د مختلفو قومونو خلک اوسیږي، او که چېرته مونږ وغواړو چې هغوی د یو بل سره په سوله کې ژوند وکړي، نو مونږ هغوی د یو بل په ضد کولای نشو. مونږ داسې بیانونه نشو ورکولای چې هغه په دغه خلکو کې نور هم نفاق پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هغه دا فکر نه کوي چې د میانمار په ضد د اقتصادي بندیزونه ولګوي، خو هغه وویل چې د امریکا کانګرس چې کومه پریکړه وکړي په هغې باندې به غور کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې د مهاجرینو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی، نو د دې سره د دوی ضرورتونه هم په نړیواله مسأله بدلیږي. په نږدې ورځو کې دلته د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د جورج میسن په پوهنتون کې شاګردانو د نړۍ د مختلفو برخو بې کورسو خلکو دپاره د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړ. نور تفصیل د خبریال جونسو پرپورت کې واوري.
د پوهنتون شاګردانو په لیلیه کې یو کوټه د ته ځانګړي کړې چې هلته وریجي او لوبیا په خلطو کې اچي او د نړۍ د وی برخې مهاجرینو لپاره لیږي. د دې مرستو راټولونکو یو غړی برید میلر وایي چې
We are packing 40,000 meals for refugee families in the Middle East.
موږ سلويخ زر کسان ته چې په منځني ختیځ کې خړو ته پته مدي پاکټونه تیار کړی دي. موږ یو بکس کې دیوی کورنې لپاره چې 15 غړي لري دیوی میاشتې د ضرورت خواړه اچو، او موږ داسې 280 بکسونه تیار کړی. د مهاجرینو لپاره د خړو د راټولولو او سمبالولو دا کمپاین چې د جارج میسن پوهنتون د هغې ځانګړې اونۍ یو برخه ده چې د لو ویک یا د مینې د اونۍ په نوم یادیږي، د تیرو وو کالونه دوام لري. Brett Miller pa de alawai che
we gather as many students as we can. We have Jewish groups partnering with us, Muslim groups, we have
mon koshish ko che ziyat na ziyat shagirdan ra sara de campaign ke mal karishi mon lob gadi laru madani faalan ham ra sara mal kari di aw nor ham koshish kai che tol pantun ra sara ham de kar ke mal karishi che nor na de ta wo de khair yo paigham warasi gi de mine da gawnai da campaign da kal 2013 na har kal ki gi aw har kal le jala jala hadaf nawi برټ میلر وایي چې ځینو کلونو کې موږ د هغو ښځو د نجات لپاره پیسې راغونډې کړي چې د جنسي تجارت لپاره پلورل کیږي. موږ په افریقایي هیواد بوټسوانا کې شاګردان لپاره قلم او کتابچې هم تیارې کړي. همداشان یو کال مو د جنوبي سودان د کروندګرو لپاره تخمونه راغونډ کړل چې هغوی ښه فصلونه ولري. جارج میسن په انتون کې شاګردان د جلا جلا مقصدونو لپاره پیسې راغونډي. دوی د لړکې خاص کمیسیون هم تیار کړي چې په یو مخ لیکل شوی مهاجرینو سره مینه وکړي او په شای لیکل شوی د جارج میسن د مینه ونی. دغه کمیسیون په $1 خرڅیږي او پیسې د مهاجرینو لپاره د مرستو په کار کې مصرفیږي. د دې کمپاین غړي وایي چې موږ هیله لرو چې زموږ دا کوشش به مهاجرینو ته یو ښه ژوند ورکړي. زموږ کوشش همدا ده چې زموږ دغه مرستې د هغو غریبو بې کوره او بې وسه خلکو په ژوند کې بدلون راولي چې څوک یې د پوښتنې هم نشته. دوی وایي چې موږ بختور یو چې کور لرو، کالی لرو، پاکې اوبه لرو، درې وخته ډوډۍ لرو، خو دنیا کې داسې هم خلک شته چې نه کور لري، نه کالی لري، نه اوبه لري او نه هم ډوډۍ. نو زموږ دا فرض دی چې خپله برخه د هغوی سره نیمه سخته کې ورته په کار شو او په مخونه مسکا او په ژوند کې رڼا راولو. د جارج میسن پوهنتون راغونډ شوې مرستې به د ګلوبل ایډ نیټورک د شبکې له لارې په نړۍ کې مختلفو مستحقو خلکو ته ورسیږي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
امریکا د تیر یو کال په جریان کې 10,000 تنه پناه غوښتونکي منلي. د نورو مهاجرو په پرتلا پناه غوښتونکي د نوي ژوند د شروع کولو لپاره زیاتو مرستو ته ضرورت لري. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال یو یو ان ان پر رپورت کې واوري.
ام آل تارچ په نوم باندې یو رستورانت چې په بروکلن نیویارک کې دی، د اونۍ په وروستیو دوو ورځو چې رخصتي پرې وي دوی یو مشهوره ډوډۍ خرڅوي. په بروکلن کې په زیاتره رستورانتونو کې یو شان ډوډۍ پخیږي، خو د ایما په رستورانت کې خاص خبره ده چې د اونۍ په اخیرو دوو ورځو پکې پناه غوښتونکي ډوډۍ پخوي. کیری بروډی چې د غیر رستورانت مالک ده وایي
there's not very many job opportunities for people newly coming to this country, but there's so many ways in
which the خلق د پاره چې امریکا ته نوې نوې راغلي وي د کارونو دومره مواقع نه لري خو دا سي ډېر لاريشته دي چې مونږ د هغوی د تعلیم او تجربه نه ګټه اخیستې شو. نو ما دا فکر وکړو چې د پخلی نه زیات ښه فکر به سوي. کلاډینا چې په برکینا فارس کې د حقوقو فعاله وه، هغې د په امریکا کې په 2014 کال کې پناه ورکړه شوې وه. هغې د بشري حقوقو د یو نړیوالې ادارې سره کار وکړ او هلته وروزل شوه. کلاډینا وایي دا د وی خې کورنۍ غونډه ده، دوی ډېر ښه پخلی خي. که داسې سوي چې زه پرې نه پوهېږم نو دوی ماته ډېر په قلاره تشریح کوي، دوی په ډېره ښه طریقه ښوونې کوي. په ایما رستورانت کې د جمعې د ورځې نه واخله د یکشنبې د ورځې پورې کسانو ته روزنه ورکول کېږي. هغه کسان چې دلته روزنه کوي هغوی ته د پخلي نه واخله د پخلنځای او د رستورانت د نورو ټولو کارونو نه روزنه ورکول کېږي. لورا لیکونا چې دلته پخلی ښایي وایي سره داسې کسانو سابقه د هغوی کلچر په ذهن کې ساتم او دا هم چې هغوی څنګه امریکا ته رسېدلي دي. دا زما لپاره ډیره مهمه ده چې په ذهن کې وساتم، ځکه چې زه اکثر په دوی باندې چیغې وباسم چې اگۍ راوړه دا راوړه هغه راوړه. زه غواړم چې پخلی رانه هم خراب نه شي او هغوی هم خپه نه شي. د تیرو څلورو میاشتو په مودې کې 8 تنه د دې ځای نه زده کړې کړي دي او د ښار په نورو رستورانتونو کې کارونه پیدا کړي دي. کیری بروډي د رستورانت مالک ده. هغه وایي زمونږ چې کوم کسان فارغ شي هغوی زمونږ د توقعو نه هم زیات خوي. هغوی په ښه رستورانتونو کې ځانونه د کارونه پیدا کولی شي. مونږ ډېره خوشحاله یو چې آینده ته ګورو. بروډي وایي چې هغه په دې هیله ده چې رستورانت یو لوی سیمې ته انتقال کړي. هغه وایي چې اراده لري په یو کال کې 50 تنه وروزي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، د هوا په سړېدو په پاکستان کې مشت افغان کډوال د یو سخت ژمي لپاره چمتووالی نیسي. په پلازمینه اسلام آباد کې د مهاجرو په یو کمپ کې افغانان د خپلو کورونو په جوړولو بوخت دي. د دوشنبې د ورځې را په دې خوا د پاکستان په ځینو سیمو کې د بارانونو اورېدل پیل شوي او هوا یې سړه کړې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
حسین د څلوېښتو کلونو را په دې خوا په پاکستان کې ژوند کوي. هغه د اسلام آباد په جنوب شرقي سیمه کې د ساړه ژمي له یخنۍ څخه د خپلې کورنۍ د خوندي ساتلو لپاره د کور په چت پلاستیک غوړوي او د خپلو څارویو غوجله ترمیموي.
زه له څلوېښتو کلونو را په دې خوا پاکستان کې یم او 12 کاله کېږي چې په خټینو کوډلو کې ژوند کوم. د پخو خښتو کور نه لرم. د ژمي موسم د پیلېدو نه مخکې باید خپل کور او د خپلو څارویو غوجله هم ترمیم کړم. هیڅ څوک را سره مرسته نه کوي. زموږ عاید د څارویو د شیدو او مستو له خرڅولو راځي.
حسین وایي د سړې هوا پرته په ژمي کې تر ټولو لوی سرخوږی بارانونه دي.
زموږ کور د ژمي مقاومت نه لري. که چیرې کورونه ښه جوړ شوي وای ستونزه به نه وه، خو کله چت څخه اوبه څاڅي نو جوړول یې اسانه نه وي. ټوله کوټه پخلنځای او غوجره له اوبو ډکیږي. بیا انتظار کوو چې باران ودرېږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې عالي کمیشنري وایي پاکستان د شاوخوا 1.9 میلیونو راجستر شویو افغان کډوالو کوربه دی. د دې تر څنګ بې حسابه غیر راجستر شوي کډوال هم له لسیزو څخه په پاکستان کې ژوند کوي.
نه
حکومت را سره مرسته نه کوي. په پیل کې یو UNHCR د چټونو لپاره د ښه کیفیت پلاستیک راکوو چې په ژمي کې مو استعمالولو، خو د څو کالو راهیسې هغه هم نه راکوو. اوس هغه پلاستیک چې موږ خپلو چتونو ته کاروو یوازې 15 ورځې دوام کوي.
د کډوالو په وینا اوس د پاکستان حکومت او حتی د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته او په تیره غیر قانوني کډوالو ته خپل مرستې بندي کړې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو
زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.